くない。
ازادي راديو قدر من اوريدونکو السلام علیکم په دې ماخمنه خبری مجله کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم د پاکستاني رسنوي د راپورونو لمخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی د قطر پلازمېنه د وحید تل یو طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي.
یو پاکستانی چارواکي دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلاوی نن قطر ته تللی دی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا زیاتې ښې شوې دي.
افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کالو په فاصله کې قابل مقایسې نه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، زه فریبا زایرم د دې محل خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان د امنیتي چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی څو طالبان وهڅوي چې د افغانستان د شخړو په کمیدو کې مرسته وکړي. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د ثور د اتمې نیټې په مناسبت له زندانه خوشې شول او روسیې اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو و ډیپلوماتان باسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د امنیتی چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی. په اسلام آباد کې و پاکستانی چارواکي پرته لدی چې خپل نوم یاد کړي د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دا حیات به طالبان په پلازمینه دوها کې وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې کړي او د استانبول د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل وویل چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور داسې فضا نه و رامنځته شوې.
دغه وروستیو واته میاشتو کې په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په فاصله کې قابل مقایسې نه ده.
تمه ده چې سبا هم د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته ولاړ سي او دا پلاوی به هم له طالبانو سره خبرې وکړي او هم په قطر کې د افغانستان د سولې له پلاوی سره پر افغان سوله خبرې کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکوونکي دي له دې هېواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځایه ترسره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د کودم لاټر لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامدار پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل ذات هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمیر کارونو او همکاري لپاره په کابل کې سفارت ولري.
موش په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو د معنا لرونکي مشارکت او په ټولنه کې د هغوی د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
د دغو کارکوونکو شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د ثور د اتمې نیټې په مناسبت له زندانه خوشې شول. د هرات د سیمه ییز ارګانونو د یوې خبر پاڼې له مخې دا اقدام د ولسمشر د فرمان پر اساس سوی دی. په دې فرمان سره 8 ځینه بندیان هم خوشې شوي دي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کسان په کوم جرمونو بندیان ول. زموږ غلازه د رادیو ری روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو و ډیپلوماتان باسي. د ډیپلوماتیک جګړه وروسته لا غراپور ته سوچې چک جمهوریت ادعا وکړه چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیه ښکېله وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل سوی چې د می تر 15 نیټې د مخې د دغو هیوادونو و ډیپلوماتان له روسیې ووځي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر ډیپلوماټان له خپل هیواد وېستل چې د مسکو له خبرګون سره مخامخ شول. د بیان د ازادي کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 12 کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقونو د واشنگتن میشتي ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډېری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي خو تر څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوي دي. د فریډم هاوس په راپور کې همداراز روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه بلل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې له مخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راوستلو سره ډېره مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا واکسین نه دی کړی په ځینو مواردو کې کولای سي له ماسک پرته له کوره بهر ووځي. او یو بل وروستی خبر به هم در وره مغدا چې د اروپا د فوټبال جام د تلولې په نیمه پایلوب کې نن ماشام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبي د افغانستان په وخت شپې 12:30 دقیقې په پاریس کې تر سره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبي کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. ریال مادرید په لوبي ته د رسیدو لپاره باید د راتلونکو نه په لوبي کې چلسی ته لښته لږ د یو ګول په توپیر ماته ورکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله ورې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غراز به په راپورونو کې واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غوې د اتمی په مناسبت یو خبر پانه کې ویلي چې اوس د وخت رسیدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه زده کړه وکړي او د هیواد راتلونکي په فکر کې اوسيږي. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی د قطر پلازمېنې دوحې ته تللی او طالبانو ته به یو سخت پیغام ورکړي. د غرض ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به سبا دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته پاکستاني پلاوی داسې مهال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تېر یکشنبه په یو دورځري سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې امنیت او یو شمېر وارخیزو نور مسلو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داوودی ازادي راته وویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتی همکاري او څرخیده دوړو لور په اصول کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو اړیکې له سره تنظیم شي. خغلی داوودی وویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپل خاور کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ورنکړي او افغانستان هم باید پاکستان ته ډاډ ورکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته تیر نوی افغان ولسمشر اشرف غنی هم پاکستان او طالبانو ته په خطاب کې وویل چې اوس وخت دی چې دوی انتخاب وکړي. ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا په زړه کې یو سولیز او امن لرونکی گاونډی ولري او د دې هدف لپاره خپل رغند رول ولوبوي او که د یو ګډوډونکي رول ترې د په وینا دوام ورکوي. پر طالبانو هم ولسمشر غنی غږ وکړ چې د جګړې د دوام لپاره هغه پلمه چې د دوی په وینا افغانستان اشغال شوی له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره نور ختمیږي او باید د سولې لاره غوره کړي. دا چې دوحې ته د پاکستاني پلاو د تک په اړه پاکستاني رسنیو او د دې هېواد چارواکو ته ویلي د ازادي راډیو د مشال راډیو خبریال طاهر خان راته وویل
یو پاکستانی چارواکی دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلاوی نن قطر ته پریږدي طالبانو سره د ملاقات لپاره خبرو لپاره. ځینې په دې کې د پاکستان امنیتي چارواکي دي کوم چې د افغانستان کوم امور دي هغه سرداري هغه تړاو لري او سبا یو بل پلاوی روان دي چې د مشري د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کوي د دې هم تصدیق یو چارواکي کړی دی او محمد صادق با د طالبانو سره سره د افغانستان د حکومت کوم مذاکراتي ټیم دی په دوحه کې هغه سره به هم دی ویني او دلته نن دا چې رپورټونه پاکستان کې چاپ شوی دی چې پاکستان اوس دا فیصله پرې کړې ده چې طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي کله بیا دغه چارواکي نه چېغه دې سفرونو نه خبر دی ما ته پوښتنه وکړه نو هغه خو چې پاکستان د طالبانو په موجوده سکمداري تګلارو د په دې باندې خفه دی لیکن دا د سخت پیغام ورکولو خبره دا هغه نه منله البته خپل خفګان په پاکستان طالبانو سره شریکوي او پاکستان ته دا غواړي چې یو خو په خپل دریس کې موقف کې طالبان نرمي وخي تشدد کم کړي او دغه رنګ د استنبول غونډه کې هم ګډون وکړي ځکه په پاکستان من خپل هم خواهش کې هم شته امیدواري کې هم شته نه یوازې په افغانستان کې بلکې امریکا ته هم هیله امیدونه لري او دغه رنګ یو د فشار غوته حالت هم دی د پاکستان لپاره او پاکستان خپل هم په دې موجوده حالت باندې ښکاري چې اوس لږ خوشاله نه ښکاري سفر چې کوم د پاکستان پلاوي کړي او کابل ته د تیر شنبې پر ورځ باندې نو هغه کوم ټول موضوع بنیادی او دغه نه پس کېږي چې پاکستان دا خپل نظر کې بدلون راوستي او دا نن چې کوم راپور راغلی د دې چې موږ معلومات وکړو نو دا ستوره وړاندې دلته ځینې جورنالستان یو مهم شخصیت یو فوجي شخصیت سره لري غونډه شوې او ملاقات شوی او دغه ځینې شیان هغه چارواکي بیا دې سره شریک کړي دي او دغه بنیاد باندې دا راپورونه من چاپ شوی.
تاسو د یادونه وکړه افغانستان ته د صادق خان په مشرۍ یو پلاوی روسي تګ پاکستانی چارواکو د دغه سفر په اړه څه ویلي نه دي ویلي په پاکستان کې رسنیو په دې اړه باندې څه لیکنې کړي نه دي کړي
ګوره اول هم خبردار دي پوسټ پاکستان رسنیو کې یا پاکستانی چارواکي د افغانستان تړاو باندې ډیر شیان اوس رسنیسکي نه رسنیو سره نه شریکوي د صادق سفر ته وګورو پاکستان نه د سفر نه وړاندې اعلانیې خپره کړه نه د سفر نه وروسته خپره کړه او فقط صادق خپل ټویټ کړي وو بیا د پاکستان سفیر په کابل کې ټویټ کړي وو البته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه اعلانیې راغله عمر داوودزی چې هغه صادق دغه بلنه باندې ورغلی وو هغوی هلته خبرې وکړي رسنیو سره نو افغانستان نه خو څه څه شیان راغلي دي البته پاکستانیان خاموش په ډېر ډېر شیان نه ورکړي رسمي د پاکستان ډېر شیان د افغانستان په اړه باندې هغه پټ وي هغه کارن کې دي البته رسنۍ هم هغه رنګې باسونه نه دي البته نن چې دا کوم خبر ما وویل دا چرچې دی او دې ته یو فوریج هم ورکړی شوی دی چې طالبان ته به پاکستان یو سخت میسج ورکړي دا کمپلای وکړي یو نن دا یو سبا دی
د ازادي رادیو د مشال رادیو خبريال طاهر خان په ورته وخت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل وویل چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور داسې فضا نه و رامنځته شوې
قدمونه اخیستل شوي دي په دغه وروستیو واته میاشتو کې په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په خاص سره قابل د مقایسې نه ده د باور فضا تر ډېره حده پورې ایجاد شوې ده موږ غواړو دي کې نور هم قدمونه واخلو نو پاکستان لور همیشه دا تاکید کوي او موږ د احترام لرو چې موږ په باندې اثر او رسوخ لرو نو په هغه اندازې سره موږ توقع داده سي دي کې د طالبانو په تشویق کې د په ترغیب کې په دې چې د سر پروسه کې مانادار نه شو لري او خشونتونه کم کې دي کې پاکستان لور محسوس ده
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل لدی کابل چې د غکیفیت خنو بخنه غواړو لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل تم د سبا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذ محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته لاړ شي او دا پلاوی به په قطر کې له طالبانو سره پر خبرو سربیره د غراز په دوحه کې د افغانستان د سولې له پلاوی سره هم د افغان سولې په موضوع خبرې وکړي په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې هیڅ لوری نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي ښاغلی بلینکن چې پرونې له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونې کولې دغه راز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړه ویل چې له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي له دې هیواده د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یوه تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي دا یو احتمالي سناریو وبلله خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوی په ګټه نه بولي.
په افغانستان کې په یو بل تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې یې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایډن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی، خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جان کیری به هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې او دا یې خپله تېروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تېروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن په کابل کې د غوی د اتمې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسې د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسې په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسي مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیا لا بیل څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت یې په ځلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره طلایي چانس یا فرصت بولي.
په همدې موضوع کې به هم تم کیږو. مخکې مو د افغانستان د سیاسي چارو له پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه دا پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. آیا په رښتیا هم له نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې فراز دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږم د افغانستان دولت څنګ کې درېږي کوم چون ګډې په همدې کې دي. بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځایه پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نه ښه خاطره نه لري. ځلم پکې ځان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونه شي.
که طالبان روغ جوړ ته غاړه کې نګ دی او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم لدی سخت شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي د کورنۍ جګړې تر حد پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوا چپلې به تمام شي چې خدای نه خواسته چې وضعیت به تمام شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوا چپلې چې یو به د طالبانو جبهه یو بل به د دولت جبهه، دا دوا چپلې به شروع جنگ وکړي سره لکه چې په تیرو کلو کې سره کړی دي. څه دې ته بس یو کورنۍ جګړه نه وای، بلکې د دې ایدیولوژیک او فکري جګړه وای.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ که چیرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا به خیا ټوکه کاری په د معنا چې په واکه چې امریکا کومه په ډیولپ 5000 نفر او د څه ما په خاطر درلود نه پوزي فشار چې اخرې فشار ده په طالبان ایران وسته نو بیا کوم مرسته باندې د طالبان یې په سر تیپ کی د ما باور ده د تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبانو په حکومت کې د امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او زما په نظر کومه مالي اړخ زه نه وینم.
د سیاسي او حقوقي چارو د نظر خاوند نصرالله ستانکزی و. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوریا غوی د اتمې په مناسبت اعلان کوي ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه په الهام د هېواد د راتلونکي په اړه فکر وکړي او د جنګ او تاوتریخوالي پر ځای سیاسي هدفونه د مشارکت ملي او ډیموکراتیک بهیر له لارې تعقیب کړي. نن چهارشنبه د غوی اتمه د افغان مجاهدینو د بری له 9 کلیزې سره برابره ده. نور په دې رپورټ کې
د غوایی اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ او کابل ته د دوی داخلېدل. تیر کلونه به دغه ورځ په کابل ولایتونو کې په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کېده، خو روان کال خبره یوازې د اعلامیو تر بریده وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غوایی د اتمې نیټې په مناسبت اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه په الهام د هېواد د راتلونکي په اړه فکر وکړي او د جنګ او تاوتریخوالي پر ځای سیاسي موخې د مشارکت ملي ډیموکراتیکو بهیرونو او د خلکو د رایو د مراجعې له لارې تعقیب کړي. دغه اعلامیه چې د چهارشنبې په ورځ له ارګه خپره سوې پکې راغلي د جهاد بریالیتوب د ملي یووالي ښکارندوی دی، خو له جهاد وروسته خلکو سختې ورځې تیرې کړې چې د جهاد خوږوالی په ترخو بدل کړ. په اعلامیه کې راغلي د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته افغانستان او نړۍ د افغانستان د بیا رغونې او همکاریو زرین فرصت له لاسه ورکړ او دا د دې لامل سو چې افغانستان له سیاسي، امنیتي او ټولنیز کړکېچ سره مخ سي او د زیات وخت لپاره په نړیواله انزوا کې پاتې سي. خو عام خلک په دې اړه ویشلي نظرونه لري. حلیمه پوپلزی او ظفر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې مجاهدین رالل زموږ هیواد یې د شورویانو له ظلم او ستم زموږ مسکین خلک یې د غوري د ظلمونو نه خلاص کړله.
په خوشنۍ سره کله چې بروز د افغانستان او وته مجاهدین یو بل سره په جنگ کې یو بل سره جنگ وکړ او دا جهاد بلکې نه دا جهاد د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او نه د چې د خدای رضا لپاره.
که څه هم د ارګ په اعلامیو کې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته لا ترخو تجربو یادونه سوي، خو د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو له بریالیتوب سره که څه هم یرغلګرو هیوادونو پورې تړلیو ډلو هڅه وکړه چې افغانستان یو ځل بیا په مستقیم ډول په بهرنیو پورې وتړي، خو په وړاندې د مجاهدینو درېدو دا ثابته کړه چې د دغه ملت برخلیک یوازې د دوی په لاس کې دی. ملي مصالحې علي شورا په دې اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو بریا په نړۍ او سیمه کې د تعاملاتو تازه دروازه پرانیسته او د هېواد راتلونکي ته یې خلک هیله مند کړل. د 1991 لمریز کال په سور میاشت کې د مجاهدینو ډلو کابل ته په ننوتلو سره د نجیب الله حکومت نسکور کړ. د افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې 9 کاله په تېرېدلو سره لا هم په دغه هېواد کې جګړې روانې دي، خو د سیمې او نړۍ په کچه ته دې جګړې د ختمولو لپاره هم هڅې تیزې سوي. د افغانستان خلک هیله لري چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. سوله دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره یو ځل بیا دغه هېواد د کورنیو جګړو په ډګر بدل نشي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د هېواد د راتلونکي په اړه راپورته شو اندېښنو سره سره د آسیا پراختیا بانک په روان او 2022 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د ښه کېدو خبر ورکوي. نور په دې راپورټ کې
د آسیا پراختیا بانک د یونوي راپور په خپرولو سره لیکي په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بیلابیلو ستونزو له کبله منفي 15 وه، خو وړاندوینه کوي چې روان کال به 3 او په 2022 کال کې به 4% ته لوړ شي. دا راپور چې نن خپور شو پکې د 2020 کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفي اغېز لاملونه د کورونا وایرس خپرېدل، سیاسي بې ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک رئیس نریندرا سنگھ رو که څه هم د افغانستان اقتصادي ودې ته هیله مند دی، خو د دې پرمختګ پر وړاندې یو شمېر جدي ننګونې هم په ګوته کوي.
ننګونې، ګواښونه په ځینو لرو پرتو او ناامنو سیمو کې د واکسین نه تطبیق، جګړه، جرمونه، فساد، سیاسي بې ثباتۍ، ټولنیز ناانډولي او د ستونزو نه حلول د افغانستان پر اقتصادي ودې منفي اغېز کولای شي.
آسیا پراختیا بانک دغه شاروایي په دې هېواد کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په 2019 کال کې د پیسو پړسوب 3.3% و، خو په 2020 کال کې دا کچه 15.6% ته رسیږي. خود دې بانک له قوله په 2020 کال کې په افغانستان کې خوراکي تورم لس سرنه و، مګر په اپریل میاشت کې هغه مهال چې د کورونا وایرس له کبله پولي وتړل شو او په کور دننه راکړه ورکړه زیاته شوه، د حالت 14.6% ته ورسید. خو آسیا پراختیا بانک وړاندوینه کوي چې روانه او راتلونکي کال به د خوراکي موادو په واردېدو او تولید سره دا کچه 15 تر څلور سلنې ته راټیټ شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحد یار د افغانستان اقتصادي وده د دې هېواد په امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړلې بولي.
خوشبیني شته چې اقتصادي رشد ډېر زیات شي، ولې مشروط په دې ده که چېرې په نږدې راتلونکي کې جنګ جګړه زیاته شي او مشکلات لا زیات شي، ناامني زیاته شي، یو ډېر مهم فکتور د امریکایانو د ناکو وتل دي. که دا منفي تاثیرات خپل طبیعي خبر ده چې د افغانستان په اقتصاد لري، ولې که جنګ جګړه زور واخلي بیا د دې ډېر زیاته خوشبیني نشته چې د افغانستان
خوله دي ټولو سره سره اسیا پراختیایی بانک ډاډ ورکوي چې د نورو نړیوالو ادارو سربیره به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د اسیا پراختیایی بانک د مسؤلانو په خبره د کووید 19 پر ضد د واکسین د پیچکاري کېدو بریالی بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي ولې په موخه د پانګونې له لارې کېدای شي چې دا هېواد سږ او راتلونکی کال په یو ښه وضعیت کې وي.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په نورو ولایتونو کې دغه ازموینه وروسته اخیستل کیږي.
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن چهارشنبه په 15 ولایتونو کې واخیستل شوه. له کابل پرته د نورو 8 ولایتونو کانکور ازموینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 15 ولایتونو کې چې نن یې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازموینو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور امتحان کې فکر وکړو، ماشاءالله خو پروسه چې ډېره وه، ډېره صحیح پروسه وه، درسته پروسه وه، او استادان په خپل وخت راغلل او پروسه دا په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفیظ صم از مرکز بامیان و از لیسه
قدسیه یم د بامیان اوسیدونکي. سږکال مې د کانکور لپاره زیات درس ولوستی، ښه ازموینه مې ورکړه، لږ سوالونه رانه پاتې شول. تمه لرم چې د خپلې خوښې انتخاب ته بریالی شم.
د
ازموینو ملي ادارې عمومي رئیس پوهان عبدالقادر خاموش د شهر شنبې په ورځ وویل چې د روان کال ازموینه به د نورو کلونو په پرتله له پخوندي او شفاف ډول واخیستل سي. د کانکور ازموینې په دې لومړي پړاو کې شاوخوا 8000 د 12 ټولګیو فارغانو د لوړو او نیمه لوړو زده کړو بنسټونو لپاره رقابتونه کوي. په پام کې ده چې سکل په کانکور ازموینه کې په ټولیز ډول څه باندې 200,000 تنه د 12 ټولګیو فارغان ګډون وکړي چې له دې شمېر څخه شاوخوا 144,000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
او د همدې رواني خبري مجلې وروستۍ موضوع نړیواله موضوع په واشنگتن کې میشته د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور په دې راپور کې وورو.
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پشاتګ لپاره خبرداری ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیټ په حال کې د هغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغې ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوو هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي. خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي، د ډیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بیلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یوه کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بیلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هماغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځایناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه، خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګوینا بیا له 2006 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوی دی.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم. خو بل خبری مجله د ازادي راډیو ورسته زمو همکار جاوید نعیمی مخته وړي.